په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دی. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړې کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې دروو. خو پیل یې له خبرونو کوو. بوروال کاکړ وړاندې
د مهمو خبرونو سرټکی د بونو پرلط مشران وایي خپلې 12 غشتنی حکومت ته وړاندې کړې دي. په چمن کې د ختم سوی پرلط مشران بیا وایي لا هم خلکو ته اجازه نه ده ورکول سوی چې پر شناختی کارت افغانستان ته تګ راتګ پیل کړي. او د روسیې یو عدالت د آزاد اروپا راډیو خبریالې ته د شپږنیم کالو بند سزا اورولې ده. اوس بشپړ خبرونه. د بونو پرلط مشران وایي خپلې 12 غشتنی حکومت ته وړاندې کړې دي. د بونو د سوداګرو اتحادیې مشر او د پرلط منتظم ناصر خان بنگش بیګا مشال راډیو ته وویل چې د جولای پر 22مه د غشتنی په پېښور کې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنډپور او نور چارواکو ته وړاندې کړې دي. د ویل چې اعلی وزیر ورڅخه د 50 کسانو نمونه اخیستي چې د جولای پر 25مه به د اپیکس کمیټي په غونډه کې ګډون کوي. د د پوینا په غونډه کې د دې غشتنو منظورولو ژمنه ورسره سوې ده او له هغه وروسته به اعلی وزیر بنو ته ورځي. د پرلط یو بل مخکښ غلام کیباز بیګا له دې غشتنو څخه ځینې داسې یاد کړي.
پولیس ته اختیار ورکشي، فوج ته په کورونو چپې نه وایي، سیټیلی ته اختیار ورشي، جرګه لګیا ده.
د پرلط مشران وایي یوازې هغه وخت به پرلط ختموي چې غوښتنی ومنل سي او په پرلط کې شریک خلک مطمئن سي. د پرلط د جولای پر 19مه له هغه وروسته پیل شوی و چې د پرلطوالو په وینا پوځي پر سولیز احتجاج ډزې وکړې چې یو تن پکې وژل سو او اووه نور ټپیان سو. چارواکو لا په دې اړه تر اوسه څه رسمي بیان نه دی ورکړی. په چمن کې د ختم سوی پرلط مشران وایي لا هم خلکو ته اجازه نه ده ورکول سوی چې پر شناختی کارت افغانستان ته تګ راتګ پیل کړي. د چمن پرلط کمیټي او پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ اولسیار خان بیګا مشال راډیو ته وویل چې دوی د جولای پر 22مه ټوله ورځ انتظار کړی خو هیڅوک هم پر شناختی کارت افغانستان ته نه دي پرېښودل سوي. دوی ویل که د پاکستان حکومت ورسره د پاسپورټ او ویزې شرط ختمولو وعده پوره نه کړه نو پرلط بیرته پیلوي. د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند بیګا په دې اړه مشال رډي ته وویل چې لا یې هم په دې اړه هیڅ رسمي بیان نه دی خپور کړی. دا له هغه وروسته ده چې د پرلط کمیټي غړي ولسیار خان د جولای پر 22مه مشال رډي ته وویل چې حکومت یې نیولي کسان خوشې کړي، پر هغوی درج کړي مقدمې ختم کړي او پر پوله یا په شناختی کارت او تذکرو تګ راتګ بحال کړی دی. د پاکستان پخوانی لنډمهاله حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لګولی و چې پر ضد یې له هغه وخت راهیسې د رواني جولای میاشتې تر 23مې پرلط روان و. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې داسې درې وسلوال یې وژلي چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ننوتو په هڅه کې. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر د جولای پر 22مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا وسلوال د جولای 22مې او 23مې په منځنۍ شپه د خیبر پښتونخوا په دیر کې وژل شوی دی. نه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه ویلي او نه هم مشال رادیو په خپلواکه توګه د دې ادعا پخلی کولی سي. د پاکستاني پوځ په دې بیان کې دا هم ویل شوی چې دوی د افغانستان له سرپرست حکومته تمه لري چې خپله خاوره د پاکستان ضد کارېدو ته پرېنږدي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې دوی خپله خاوره د هیڅ هیواد پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 292 کسانو ته د ماین په چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د څرګندونې په هغه ریپورت کې کړي دي چې د جولای پر 23مه خپور شوی دی. په ریپورت کې ویل شوی چې د زیانمنو 80% فیصده ماشومان دي. ریپورت زیاتوي چې په دې کې 55% د لوبو پر مهال او 45% هغه مهال د چاودونو ښکار سوي چې اوسپنی راټولولې. رپورت جاتوي چې د 2002 کال له فروری څخه د 2003 کال تر فروری پورې په مجموعي توګه 1400 کسانو ته په داسې پیښو کې مرګ ژوبل رسېدلې ده. او د روسیې یو عدالت د آزاد اروپا راډیو خبریالی السو کورشا ماشیوا ته د 6.5 کالو بند سزا اورولې ده. نوموړي ته دا سزا په دې تور اورول سوی چې ګواکې د روسیې د پوځ په اړه یې ناسم خبرونه خپرول. خو السو په خپله آزاد اروپا راډیو او د امریکا حکومت دا تورونه رد کړي او دا یې سیاسي کړنه بللې ده. د آزاد اروپا راډیو مشر سټیفن کاپوس دا سزا په انصاف پورې ملنډې بللې دي او غوښتنه یې کړې ده چې نوموړي دي زر تر زره خوشې کړل سي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونو له بوریوال کاکړه موریدل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د بنو پرلت یوې نمائنده جرګې پرون د خیبر پختونخوا له اعلی وزیر سره لیدلې دي او خپلې غوښتنې ورته وړاندې کړې دي. د پرلت یو منتظم وایي اعلی وزیر ورسره ژمنه کړې چې ژر به یې له حکومتي پریکړو خبر کړي.
جمهورات برابر باندې اپس کمیټه چې کوم میټینګ وي په هغه کې به ټول منځوري واخلي نو وزیر اعلی به بنو ته راځي او د اینا اوښمن کوي.
پاکستان له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره چمن لار بیر تخلاص کړي خو دا غخار یو سدون کې وای پرونی غختل چې افغانستان خواته لا واوړي خو اجازه ورنکړل شو.
تر اخر کې چې په بابلانو په تو پر ستاره ټول شو ستي پر شنا د کارت او پر ستيرانه سیکلای.
او د کوز دیر د بلامبټ کلی یو ځوان وای د وی تنظیم هڅه کوي چې د غلاو او د نشې توکو د خرڅلاو مخاوني سي.
څومره غیر چې مونږ نه پیژنو دا کسان نازی کلی علاقې ته دا مونږ بالکل نه پریدو او زه په ځې ځوانان ډیوټیا نه کوي.
هله د مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع ته راشو د خیبر پختونخوا په بنو کې د روان احتجاجي پر تستازو پرون په پیښور کې د صوبې لاله وزیر او نورو حکومت چارواکو سره په لیدنه کې هغوی تخپلې غوښتنې وړاندې کړې دي. د پرلت استازو مشالډو ته ویلي چې اعلی وزیر ورڅخه د 50 کسانو نمونه اخیستي چې د جولای پر 50مه به د اپیکس کمیټې غونډې ته وربولي او د پاکستان له حکومتي او امنیتي مشرانو سره به پر خپلو غوښتنو بحث کوي. صوبایي حکومت په دې اړه رسمن سندې ویلي خو د پرلت استازي وایي چې په غونډه کې د دې غوښتنو منظورولو ژمنه ورسره شوې ده. د جولای له 19 راهیسې د روان پرلت مشران وایي یوازې هغه وخت به خپل احتجاج ختموي چې غوښتنې ومنل شي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
بنو کې روان پرلت مشران وایي چې حکومت ته 12 نکات غوښتنې وړاندې کړي چې په خبر کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی فوز او د صوبې نورو واکمنو ته رسولې. دوی وایي چې د حکومت او فوزي واکمنو نه ډاډ ترلاسه کولو پس به پرلتوالو ته هغه وړاندې کوي او د ولس مطمئن کېدو پس به پرلت ختموي. د پرلت یو منتظم او بنو تاجرانو اتحادیه یو مشر ناصر خان بنګش بیګاش په مشال ریډیو ته وویل چې امن ټینګښت پولیسو ته واک اختیار ورکول د غلطه وسلوالو فعالیتونو ختمول او په زیدیه ګام اخیستو په شمول نورې غوښتنې کړې چې صوبایي حکومت او فوزي مشرانو څخه په ډاډ اخلي.
د ایبکس کمیټې د اجلاس پر مبا باندې تلو وزیر اعلی سره هلته چیف سیکرټري هم ناسو هم سیکرټري هم او جی پی سی هم وزیر اعلی سره هم او کور کمانډر دا سو د ایبکس اجلاس نو موږ ته وښي دا مذاکرات موږ سمو مذاکرات نه غنو نو د فوران د ایبکس کمیټې یا د کال کو موږ نه پینځه نمونه وګورستل چې پینځه نمونه
د متحده انجمن تاجرانو د سیوري لاندې بنو کې ځای ولس لخوا پرلت د جولای شلمه نه دوام لري. یاد پرلت وروسته لاغې پیل شو چې د جولای په 19مه د غلطه امن مارچ کې د مشرانو په وینا فوزي چامړې سره د ډزو پر مهال یو کس ووژل شو او وویژو بل شول. د ډزو پیښه هغه مهال وشوه کلا چې امن مارچ ګډونوالو کې زنا کسان د فوز چاونې ته په 15 جولای حمله کې ړنګ شوي دیوال وردن نشول. پرلت والوای چې امن به حکومت ټینګوي، د وسلوالو فعالیتونه به ختموي. د پرلت یو بل منتظم د تاجرانو اتحادیه غړی غلام کی باز مشال ریډیو ته وویل چې نام نیزید د کوټلی ګامونه پورته کړي چې مطمئن نشي نو ناست وسی.
مونږ په دې خبره امن غواړو، ګډ بیډ نو غواړو، پولیس ته د اختیار ورکشي، فوج د پکورونو چپې نو وای چې ډیلی ته د اختیار ورشي. جرګه لګیا ده
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د بنو د پیښې غندنه شوې او صوبایي حکومت د رڼو پلاټونو کمیشن جوړولو پریکړه کړې. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د جولای په 20 په خپل بیان کې ویلي چې صوبا کې ځنې وسلوال له سرکاري ادارو سره ځنونه تړلی شوي او خپل مرکزونه یې جوړ کړي. په خپل رسمي ایکس پاڼه وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ویلي چې پولیس دې د ټولو دغو وسلوالو او دا غوی د پټنځایونو پر ضد کاروایی وکړي. د بنو پرلتوال هم دغه غوښتنې کړي چې د غلطه د وسلوالو مرکزونه حکومت ختم کړي او په ضد کاروایی وکړي. ګنڈاپور وویل چې په وفاقي حکومت یې هم واضحه کړې چې صوبایي حکومت او خیبر پښتونخوا ولس د دې وسلوالو په اړه اندېښنې لري، نو ځکه یې باید فعالیتونه ختم شي. د بنو په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځایي ولش د امنیت ټینګښت په غوښتنه غونډې پیل کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
افغانستان ته تر راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد له تیر کال راهیسې روان پرلت که څه هم د جولای پر 20 پای ته ورسید، خو مشران وایي چې لا هم خلک نه پریښول کېږي چې د پخوا په څیر په شناختي کارډ او یا هم تذکره پر پوله تګ راتګ وکړی شي. دوی بیګا مشال لوته ویل چې پرونی ټوله ورځ پر دروازه تېره کړه خو افغانستان ته د وختو اجازه ورنکړل شوه. دا لغه وروسته ده چې د پرلت مشرانو د جولای پر 20 ویل چې غوښتنې منل شوي او نیول شوي کسان خوشي شوي دي، خو د بلوچستان حکومت ویاند مشال لوته ویلي چې په دې اړه لا هم رسمي بیان نه دی خپور شوی. دا چې د پرلت مشران د پولې نه خلاصېدو په صورت کې د راتلونکي لپاره څه تګلاره لري، دا به د سمد شبنم په دې رپورټ کې وو.
د جولای پر 20 د بلوچستان د لنډمهالي پخوانی حکومت د کورنۍ چار وزیر ملک عنایت الله کاسی د چمن پرلت کې د خپلې وینا مهال اعلان وکړ چې د چمن د پرلت ټولو غوښتنې حکومت منلي. د دې اعلان وروسته په چمن کې د تیر 2020 کال د اکتوبر 20 پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو پر ضد روان پرلت ختم کړل شو. د جون پر 20 د چمن اوسیدونکو اجي صلاح الدین مشال ریډو تول چې دوی له سهارا تر مازیګر پورې د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه خلاصېدو ته انتظار وکړ خو دروازه ورته خلاصه نسوه.
نن سهار چې موږ روان شو چې ورلو در اخر گیټه پر بیلا کولو بیا به دارته ول سو تینا سیکلای نو پر پاسپورټ باندې لکول پرشنه د کار دسکرا باندې یو سړی هم نه دی لکړی نو در اخر گیټ پر پبلارو بس ته پر صدر اته ول سوچ تی پر پرشنه د کار او پر دسکرا نه سیکلای نو موږ به تر واپس
پر لټوالو د چمن او سپین بول د ترمن سره دی دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوله. د جولای پر 20 د شپې ناوخته د بلوچستان حکومت ویاند شادرین مشال ډټول چې د چمن او سپین بول دکترمن سره دی دروازې خلاصېدو پاړه تر اوسه هیڅ بیان نه دی جاری کړی. بلخوا د جولای پر 20 د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال احمد شریف یو خبری غونډې مال وویل چې پاکستان باید له افغانستان سره پر شناخت کارت او تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ورنکړي. اغول چې د دوی وادونو ترمنځ بغیر له پاسپورت او ویزې د سفر اجازه نوي. د چمن پرلت کمیټري او پښتونخوا ملي او میګوند خړی ولسیار خان د جولای پر 20 د شپې نا وخته مشال ډټول ک د دوی سره د جولای پر 20 پرلت کې سویچمنی عملی نسوي نو دوی به بیرته خپل پرلت ووهي.
چې سره ته به ځي خلک د دوړو طرف رالو هغه نو کورایلا نو بیا د ټول ورځ مرد دوی سره په داغه کې و چې ورور تاسو خو نو سره وعده کړی دي او کولونه مې کړی دي چې د نن تاریخ سبا د ټول ولسونه بغیر څه پاسپورت ویزې او دا به پخوا په شان پر تذکره او پر شناخت کارت دي. په درماشان در 15 بجو پورې دوی په دې وعده کې وفا نه شو او دا ولسونه دغه بند وساته اوس کچې د دې د څه په شاکیږي مور به برته د پخوا پشان خپل پرلت وساتو او زموږ خپل ساده چې دوی درې مطالبې دي
د چمن پرلت لغ ورس پیل سوی و کلی چه دا پاکستان حکومت دا تیر 2023 کال دا نومبر لومړی نیټه پر ډیورنډ کرښه دا پاسپورټ او ویزه شرط لازم کړی و. حکومت وای چې دا ګامې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره خستی. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د پاکستان پوز بیان د احمد شریف د جولای پر 28 ویل چې پاکستان آئین هر چاته د بیان د ازادۍ حق ورکوي، خو د په وینا د ډیجیټل ترهګرۍ کولو ازادي یا اجازه بیا نشته. هغه په رالپنډا کې د پوز مرکزي دفتر کې په یو خبري کانفرنس کې زیاته کړه چې هر هغه څوک چې پر انټرنیټ د امنیتي ځواکونو ضد خلک پاروي او په ولس کې ویر خپروي دوی د یو ترهګر په توګه پیژني. نوموړي دا راز ویل چې د انټرنیټ کارونکي او ټوپک چلوونکي دواړه پوز پنخه کوي. احمد شریف ویل چې د ټوپک لرونکي ترهګر پر ضد به پوځي عملیات کیږي، خو انټرنیټ کارونکي یوازې د قانون له لارې کنټرولېدای شي. دا چې د چارو شتونکي د پوز د بیان د څرګندونو ته په کم نظر ګوري، او دا هم چې د پوز د بیان په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو د بندیز یا محدودیتونو پر لور اشاره ده او که څنګه. دا به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال راشد خټک په دې رپورټ کې وورو.
ڈیجیٹل ٹیررسٹ موبائل کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے، فیک نیوز کے ذریعے اس طرح پھیلا کے اپنی فلم
دا دا پاکستان دا پوز دا امو اڑیکو سانگی یعنی ISPR مشر جنرل احمد شریف ته چتې وی نوې اصطلاح ډیجیټل ترګرۍ وضاحت کړ. او دوشتم جولای وی خبری غونډه ته د وینا په محل خغه اول چې څنګه یو ترګر وسلره واخلي او پټولنه خپل خبره په زور منی. دغه سی ډیجیټل ترګر د موبایل، کمپیوټر، د روغو ناسمو خبرونو او پروپاګاندا په زور په خلکو خبره مانی. هغه اول چې عام ترګر په جندل کې خو د ډیجیټل ترګر په جندل هم ګران دي، ځکه چې اکثر بنوم اکاونټ چلوي او دا هم معلومه نه وي چې په کوم هواد کې د سوخت او مزه به څه دی. هغه وویل چې عام ترګر او ډیجیټل ترګر دواړه په پوز عملی کوي. په نورو ملکونو کې او په غربي نړۍ کې هم د دروغو او پروپاګاندا خلاف ګامونه پورته کیږي. په یو غلط پوسټ خلکو ته سزاګانې ورکول کیږي. هغه وپوښتل چې دلته د سمو درسې مسلسل د پوز د مشرتابه خلاف دروغ ویل کیږي، خو تر اوسه د څومره خلکو جدیدونه ضبط شوي دي او څومره خلک زندان ته لیږل شوي دي. جنرال احمد شریف وویل چې دلته د بیان د ازادۍ په نوم د داسې کسانو نه اتلان جوړ شي. د ISPR د مشر لخوا د ډیجیټل ترګرۍ د اصطلاح د استعمال په هکله په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نګار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې باید داسې اصطلاح د ژورنالیزم استادانو او د ابلاغ د ماهرانو لخوا رامخې ته شي او وضاحت یې وشي. د وویل چې ISPR پخوا هم د ففت جنریشن وار یعنی د پنځم نسل جنګ اصطلاح کارولې وه، او مطلب یې په ټولنیزو رسنیو د مخالفینو مقابله کول وو.
کہ جو بھی آرمی کے خلاف یا فوج کے خلاف کوئی بھی اگر بات کرتا ہے میڈیا کے، تو اس کو وہ ڈیجیٹل ٹیررزم سے تشبیہ دے رہے ہیں. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں.
دس اخکاری چھ سوکم پر رسنائیو کے پپوز نیوکے کوئی نو خواب ڈیجیٹل تیرہ گر بلل کی گی. پدے کی ہم شک نشتا چھ پٹرولنیز رسنائیو دیر نامناسب پسٹونا کی گی، خو ISPR تا دا ہم قتل پکا دی چھ دا پسٹونا ولی کی گی. پا قانون کے لئے ترگرائی واضح تعریف شتا، خو دا ڈیجیٹل ترگرائی نم نشتا، او تر سو پر چھ پدے حق لا قانون نوی جوڑ شوی دا دیسا اہمیت نشتا. دا ISPR دا مشر دا خبرونا دا ظاہری گی چھ پا ملک کے پٹرولنیز رسنیو دا بندیز امکان دے.
آگے جا کے مزید سوشل میڈیا کے اوپر کچھ پابندیاں دیکھیں.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې ډیر کم خلک د ټولنیزو رسنیو د اصولو او مقرراتو خیال ساتي، حتی چې حکومت او دولتي چارواکي خپله هم د ټولنیزو رسنیو اصول نه مراعاتوي، خو د عامو خلکو نه غوښتنه کوي چې دوی دغه اصول په نظر کې وساتي.
پاکستان کې هر قسمه ازادي کا شخصي دا په روډونو دا په پارلیمنت کې دا په دفترو کې دا او په میډیا باندې دا حکومت تا او اسټابلیشمنت تا غوارنه کوي. دوی په هر څه باندې پابندي لګول غواړي او دا چې کوم د لو استعمال کړ ډیجیټل ټیررزم تو خو په ډیجیټل ته رشت راځي. اول ته میدان وګوره چې په میدان کې سار روان دي. په دې ریجن کې ډېر لوی انټرنیشنل سم منصوبه را روانه ده چې هغه ته داسې نه خنخ کاریږي او هغه پلان ایگزیکیوټ کول لپاره هغه
په اسلام آباد کې د جنگ ورځپاڼې قلم نگار ایوب ملک مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې کله هم وقتران څه نوې بندیزونه لګول غواړي نو یوه نوې اصطلاح را جوړه کړي.
دیکھیے، ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا جو ہے وہ جمہوریت کے ارتقاء کے لیے ضروری ہے.
د جمهوریت پر مختګ لپاره آزاد رسنۍ ډېرې مهمې دي. دغه موږ په ټوله نړۍ کې د پرمختللو هیوادونو نه زده کړي دي. په پاکستان کې هم که څوک وړي چې جمهوریت وده وکړي، د قانون او آئین حکمرانی راشي، نو رسنیو ته به آزادي ورکوي. ټولنیز رسنۍ هم دغه وکترانو د خپلو ګټو لپاره کارولې، خو اوس دوی مخالف ګوند تحریک انصاف غړي په ټولنیزو رسنیو زیات فعال دي، نو ځکه دوی دا خبرې کوي. په پاکستان کې د روان کال د فروری میاشت د 12مې نیټې راسه ایکس یعنی پخوانی ټویټر بند دی. حکومت په دې اړه د پالیسۍ بیان هم نه دی جاری کړی. البته سندھ ہائی کورٹ په خپل لیکلي جواب کې ادعا کړې ده چې په ایکس د ملک خلاف مواد خپرېدو. د تحریک انصاف په حکومت کې هم څلور کاله پخوا د ټولنیزو رسنیو سرنه لپاره د قانون جوړولو پریکړه شوې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې زیات شوی نامنای پر ضد په یو شمېر سیمو کې خلکو په احتجاجونو کې د حکومت لخوا د ازمه استحکام په نوم اعلان شوی پوځي عملیات رد کړي دي. د ولس تر څنګ یو شمېر سیاسي مشرانو هم د دې عملیات مخالفت کړی دی، خو پوځ حکومت وایي چې دا عملیات ضروری دي او خامخا به کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان هم یو لاغو سیاستوالانو دی چې د پوځي عملیات مخالفت کوي. له نوموړي سره په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبریال طاهر خان مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې په بنو کې د روان پلت پاړې نظر څه ده.
د بنو خلک چې راوتی دي، دا یو د بنو اواز نه ده، دا د پښتونخوا د هر سړي اواز ده. بد امنی دغه هدف پوره ده چې لکه ما خو چتم دا خبره پټه کړې نه ده، په پارلمان کې به وې، په جلسو کې به وې، شروع دا سال ده. یعنی چې نور پریوزی ماښام نه پس تر سهار مرختو پورې زموږ تھانے بندې شي، پولیس تھانے چار دیوارې ته راټول شي او بیا خلک، عوام، لارې، کوڅې، سړکونه دا بیا مسلح خلکو ته سپارلې وي. او ظاهر خبره ده چې ته عام سړی ته ټوپک اجازت نه ورکوې، هغه سره که لایسنسدار اسلوي هم ورته وایي چې نه بیا راوباسې، که بیا خوار راو اسلحه هم ته په هغه باندې گرفتاروي سبا یې پې نیسي. بل طرف ته هغه اسلحه په لارو کوڅو کې ګرځي چې هغه زموږ فوج سره نشته، نو دا خلک به خپل ځان غیر محفوظ نه بولي. دا خو ظاهره خبره ده چې زموږ د صوبې سر تا سره عوام، خلک د باجوړ راواخ تر وزیرستانه پورې او بیا د چترال راواخ تر ډېر اسمیل خانه پورې بیا بلوچستان سیمه ته راشه. دا سیمې ټولې حضرت نن په دغه وخت کې د وسلوالو په قبضه کې دي. حضرت چې ما عزت د ژوند د ناموس د معاش ذمہوار ریاست وي او زه غیر محفوظ شمه، نو زه به خامخا وایم چې دا ریاست را خوشی کړی دي. دغه خو ډرامه ده چې هلته فساد جوړول غواړي، هغه هم چې دا وایي چې موږ صرف فوج سره جنگ ده، هغه هم خپل حدود چې کوم دي هغه تر فوج پورې محدود نه دي ساتلي. حضرت ابدر زموږ د اسمان خان په کډې شموزی کې په زنانو باندې، په جنکیو باندې حضرت چې هغه تعلق له هلت سره ده، ماشومان دي هغه باندې دغسې مملکه ور مړول، دا کوم اسلام دی؟ دا کوم شریعت ده؟ حضرت دی حواله سره به فرق نه کوشي، دی حواله سره به فرق نه کوشي. ما دا یقین ده چې که یو تنظیم په یو علاقې کې دغه سي جرمونه کوي او ټي ټي پی وایي چې موږ یې نه کوو، نو دوی لارم نه وایشي. دا ټول سره انټرلینک وي، دوی آزاد دي. زه حضرت یاره محسوسوم چې زه خپل صوبې کې خپل کلي کې نه یم مطمئن جي، د دې زما څوک توسي زه به چاته رجوع کوم جي. الله نه لاندې خو آزاد حکومت دی، هغه نمایندګي کوي جی، او خلیفه دی الله.
مولانا فضل الرحمان صاحب، چې کله د اپیکس کمیټې په غونډه کې د نوې پوځي اپریشن ازم استحکام خبره وشوه، ستاسو اول مخالفت راغی عدم استحکام ورته، ولې مولانا صاحب د یو اپریشن مخالفت کوي چې حکومت او سیاسي مشران وایي چې
الفساد پورے دا قبائل و خپل کلی پر خل جی، زنانا تور سر سپن سرے واڑ واڑ بچی پخپل وطن کے مہاجر شول جی، یو میاس نہ شپگ میاس نہ سو کالا او نن هم یو غټه آبادی هغه دا چې نن هم خپل وطن ته نشي واپس کېدای، ولې چې کور نه لري، هغه کور نه وران شوی دی جی، او دوی د کور د جوړولو معاوضې هم خلکو ته نه ورکیږي. نو په دغه حالاتو کې دا قوم داسې در بدر کړی دی جی چې اوس خلک بیا آزمایښت ته تیار نه دي، دغو کوټو لاندې دفن کېدو ته تیار دي چې دغو ملبو لاندې موږ راشو او بس قسم منی بیا به نه یې کنه شي، لیکن د ذلت او رسوایت آماده نه شي.
حل څه دی بیا؟
ما سره حل وو، ما حل تجویز ورک، زه افغانستان ته لاړم، ما په افغانستان کې د افغانستان نه اسلامي امارت سره خبرې وشولې، تمام موضوعات مو یو ځای ته ورسول، په یو خبرځای مو ودرول، دوی ته مې واپسي راغله، پاکستان کې مې راپور ورک چې بھائی دغه حالات بالکل ان شاء الله عزیز لارې پیدا شولې، په هغه کې به افغانستان حکومت هم تاسو سره تعاون کوي، تر دې حده پورې چې دغه تنظیمونه دوی هم آماده شول چې تاسو هر حل راوست موږ به قبلو. دا دومره نااهله حکمرانان دي زموږ د پاکستان او دا اسټیبلشمنټ چې دوی روغه خبره چې کوم هغه هم سر ته نشي رسولی، او زموږ کړه محنت ضایع کړ او نن په هغه زمانه ولاړ دي. پرون وی موږ باڑ جوړو، باجوا صاحب باڑ جوړ کړ، دا کمال و، چا پلار به هم لاړ نشي، چا پلار به هم را نشي، اوس وایي چې موږ باڑ ختم کړو، دا هم کمال ده. او سو سره وکړي، او طالبان خو حضرت افغانستان کې امارت اسلامی ده، خو نه فوج له تر اوسه پورې نه دوی په خپل فوجي قوت سره سرحدات کنټرول کولای شي، نه دوی داخلي امن لپاره لا هغه قوت لري، خو بیا هم امن قائم ده. بیا غیر علاوه انټیلیجنس وسره نشته چې نوې نوې ادارې جوړی، څو وخت پورې به اسټیبلش شي. پاکستان یو مضبوط فوج دی جی، سرحد یو چاپه چاپه دی کنټرول کولای شي جی. افغانستان ته وای تا نه خلک ولې را روان دي جی؟ زه سوال به کوم جی، افغانستان پرې دی جی، پتا ولې را تیریږي جی؟ پتا ولې را تیر شو جی؟
د جمعیت علماء اسلام فی له مشر مولانا فضل الرحمن سره طاهر خان مرکه اوریده. د خیبر پختونخوا د کوز دیر د بلامبټ کلی ځوانانو د غلاګانو نشئی توکو د کاروبار د مخنیوي په هدف یو تنظیم جوړ کړی دی. ځوانان وایي په دې کار کې وسره د کلی مشران هم ملګری دي. دوی وایي هڅه کوي چې خپل سیمه د غلاو نشئی موادو د کاروبار په څیر له مسلو څخه وساتي. که څه هم د قانون له مخې د جرمونو د مخنیوي ذمہواري د ریاستي ادارو وي، خو دا ځوانان وایي دوی ژمن دي چې خپل کلی او خپل سیمه امن او پاک وساتي. وسیم سجاد لدی زورانو سره غږیدل دی او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
د کوزدیر په بلامبټ کندرو کلی کې زوانانو د مشرانو په سربراهۍ کې اصلاحي کمیټه جوړه کړي چې مقصد یې خپل کلی د منشیاتو، غلاګانو او نورو ناوړو پیښو څخه وژغوري. یاد کمیټه په داسې حال کې جوړه شوې چې په دغه کلی کې د منشیاتو خرڅېدو او غلاګانو پیښې راپور شوې دي. د یاد کلی خلک وایي د راتلونکي نسل او د ځوانانو د نشو او بد ثوبتونو نه د بچ ساتلو لپاره دغه کمیټه تشکیل کړې ده. د یاد کلی د ځوانانو د تنظیم مشري کوونکې برهان الدین مشال ریډیو ته وویل
او فیصله وشوله چې نه به خیرګر په کلی کې منو، نه سوالګر منو، نه څوک سود سودا والا منو چې څوک څه خرڅي، او ورسره پکې مطلب مختلف قسم خلک دي، دا به ناراضي، دا به ممنوع وي. او بل فیصله دا وشوله چې نشئی شرط رااله او دغه ځای کې ودرېدل مخبه نه وي.
په کمیټې کې د یاد کلی د بیلابیلو خاندانونو نه یو مشر خستل شوی او هڅه یې کړې ده چې ټول خلق پر اتفاق کړي او خپل میشن کې کامیابی حاصل کړي. د یاد کلی خلکو د مشورې نه پس خپل کلی ته د ناشنا تنانو په ننوتلو بندیز لګولې دي، او د خلکو د خبرتیا لپاره ځای پر ځای په دیوالونو د خبرتیا پیغامونه لیکلي او فلیکسونه یې لګولي. د یاد کلی د منشیاتو پر ضد کارکونکو کمیټې غړي وقاص احمد مشال ریډیو ته وویل
نو زمونږه ټول ځوانان چې د ناغې نه مخ کې چې د نو واک وکړو، اویرنس سیکشن یې وکړه، میټینګز یې وکړه، او دا غینه پسې یو تنظیم جوړ کو، پاکي مختلف چې د نو کمیټیانې واغستي. نو هغه کمیټیانو دغه فیصله کړې ده چې په کلی علاقه کې څومره غیر چې مونږ نه پیژنو دا کسان نازي کلی علاقې ته دا به مونږ بالکل نه پریدو، او زه په زه چې د نو ځوانان ډیوټیانې کوي.
د بلامبټ کندرو ځوانانو د ټولنیزو رسنیو استعمال هم پر خلکو کې د منشیاتو نه د منع کېدو او د کلی د امن او امان برقرار ساتلو لپاره تیز کړی دی. د کلی ځوانان وایي د ټولنیزو رسنیو په استعمال کولای شي چې خپل پیغام په اسانه سره خلقو ته ورسوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د غوږیدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 شوې. د خبرونو لنډیز په لبوريوال ککړه وورو.
د بونو پرلت مشران وایي خپل 12 غشتنی حکومت ته وړاندې کړي دي. د بونو د سوداګرو اتحادیې مشر او د پرلت منتظم ناصر خان بنگش بیگا مشال راډیو ته وویل چې د جولای پر 22مه د غشتنی په پېښور کې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنڈپور او نور چارواکو ته وړاندې کړي دي. په چمن کې د ختم سوی پرلت مشران وایي لا هم خلکو ته اجازه نه ده ورکول سوی چې پر شناختی کارډ افغانستان ته تګ را تګ پیل کړي. د چمن پرلت کمیټي او پښتونخوا ملي او میګوند مخکش اولسیار خان بیگا مشال راډیو ته وویل چې دوی د جولای پر 22مه ټول ورځ انتظار کړي خو هیڅوک هم پر شناختی کارډ افغانستان ته نه دي پرښودل سوی. دوی ویل چې د پاکستان حکومت ورسره د پاسپورت او ویزی شرط ختمول واده پوره نه کړه نو پرلت بیرته پیلوي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې داسې درې وسلوال یې وژلي چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ننوتو په هڅه کې وو. د پاکستاني پوځ د اما اړیکو څانګې ایس پی آر د جولای پر 22مه په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دا وسلوال د جولای 22مې او 23مې په منځنۍ شپه د خیبر پښتونخوا په دیر کې وژل شوي دي. نه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه ویلي او نه هم مشال رادیو په خپلواکه توګه د دې ادعا پخلی کولی سي. ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 292 کسانو ته د ماین په چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر دا څرګندونې په هغه ریپورت کې کړي دي چې د جولای پر 23 مخکور شوی دی. او د روسیې یو عدالت د آزاد اروپا راډیو خبریالي السو کورشا ماشیوا ته د 6.5 کالو بند سزا اورولې ده. نوموړې ته دا سزا په دې تور اورول سوی چې ګواکې د روسیې د پوځ په اړه یې ناسم خبرونه خپرول. خو السو په خپله آزاد اروپا راډیو او د امریکا حکومت دا تورونه رد کړي او دا یې سیاسي کړنه بللې ده. د آزاد اروپا راډیو مشر سټیفن کاپوس دا سزا په انصاف پوری ملنډې بللې دي او غوښتنه کړې ده چې نوموړې دي زر تر زره خوشې کړل سي.
د مشال ریډیو لند خبرونو ول پوریوال کاکړه مورد لوس پرا شو د موضوع ته خبرونو کې هم تاسو واوریدا. د روسي عدالت د آزاد اروپا ریډیو خبريالي السو کورماشي وته په دې تور د شپګنیم کالو بند سزا ورول دي چې ګواکې هغه د روسي پوسټ پاړه ناسم خبرونه خبرول. خو کورماشیوا پر ځان لګیدلې د تورنه رد کړې دي. د آزاد اروپا ریډیو مشر سټیفن کاپوس دا سزا په انصاف پورې د ملنډو په توګه یاده کړې ده او غوښتنه کړې ده چې نوموړی باید زر تر زره خوشي شي. کورماشیوا چې د امریکا او روسیې دواړو تابعیت لري د آزاد اروپا راډیو د تاتار باشکیر څانګې لپاره کار کاوه. تفصیل صفی الله ستانکزی راکوي.
پر السو کورماشیوا د شپګنیم کال بند محکومیت په اصل کې د جمعې په ورځ د روسیې په کازان ښار کې د محکمې لخوا اعلان شوی. اسوشیټډ پریس اژانس ته پرون دوشنبه په دې تړاو چارواکو خبر ورکړی او هم د محکمې ځینې اسناد پلاس ورغلي. د آزاد اروپا آزادۍ راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس له اسوشیټډ پریس سره په خبرو کې د السو کورماشیوا محاکمه او حکم پر عدالت ملنډي بللی او غندلی دي. غالي کاپوس په خپل بیان کې ویلي کورماشیوا ډیره مخکي باید خوشی شوی وای او خپل کورنۍ او ځان سره یو ځای شوی وای. کورماشیوا چې د امریکا او روسیې دوه ګونی تابعیت لري د آزادۍ راډیو د تاتار بشکیر څنګ لپاره کار کاوه. هغه دوه لوڼې لري او خاوند یې هم په آزاد اروپا راډیو کې کار کوي. کورماشیوا د می په وروستیو کې له زندانه په خبرو کې چې رویټرز او سوتا خبري اژانسونو خبرې کړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې وروستۍ وارې له خپل لوڼو سره کله خبرې کړي ویلي
ورستای وار می په اکتوبر کې ور سره خبرې کړې وی. زه د ټلیفون او لیک استولو اجازه نه لرم. په هر شپږو هفتو کې زینی لیکونه راځي. صحت می هم ورستر بلې خرابېږي. د زندان شرایط بدل شوی. زه اوس یو لوی کوټه کې د لسو نورو بندیانو سره یم.
آلسو کورماشیوا د 2023 کال په اکتوبر کې په دې پلمه نیول شوې چې ګواکې د روسیې د پوځ په اړه معلومات ټولول، خو ځان یې د بهرنۍ ایجنټ په توګه نه و ثبت کړی. د قانون له مخې چې د اوکراین د شخړې په اړه هر ډول بیان جرم ګڼي، پر آلسو د روسیې د اردو په اړه د ناسمو معلوماتو خپرولو تور هم لګول شوی. کورماشیوا لومړی 2023 کال کې د خپلې ناروغې مور د لیدو لپاره روسیې ته تللې وه او بیرته راستنېدو پر مهال د همغه کال جون میاشت کې د کازان په نړیوال هوایي ډګر کې ودرول شوه. چارواکو د هغې امریکایي او روسي پاسپورټونه ضبط کړل او د امریکایي پاسپورټ د نه ثبتولو په خاطر یې جریمه هم کړه. آلسو چې کله د خپلو پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره په تمه وه، په اکتوبر کې په نویو تورونو سره ونیول شوه، هغه تورونه چې آلسو د هغې کورنۍ او ازادي راډیو یې بې ځایه بولي. پر آلسو سربیره روسیې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خبریال ایوان گریشکوویچ هم د جاسوسۍ په تور 14 کالونو بند محکوم کړی. آزادي اروپا راډیو په وار وار د آلسو د خوشي کولو لپاره غږ پورته کړی، خو روسیې هیڅ نرمښت نه دی ښوولی.
مشال راډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکو.
په ایران کې مشت افغان کډوال وایي په وروستیو څو ورځو کې د ایران د ځینو خلکو او پولیسو لخوا ځورول کیږي. د افغانانو د ځورونې ورسره د بد چلند پیښې لږ وروسته ډېرې شوې دي چې لږ تر لږه دوه ایرانیان په دوه جلا جلا پیښو کې د افغان کډوالو لخوا ووژل شول. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې د افغان کډوالو د ایرانیان ولې وژلې دي. ایرانیو چارواکو لا د عام افغان کډوالو د ځورول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. بیا هم معلومات اورو د صفی الله ستانگزی په دې رپورت کې.
دا وروسته ورځ د پلازمینې تهران په ګډون د ایران په اکثرو ښارونو کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو د بد چلند د پیښو په اړه شکایتونه کیږي. تازه د تهران په 15 سیمه کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړل شوی چې ژر تر ژره له هغې سیمې ووځي که نه په زور به له سیمې افغان هېواده وویستل شي. دا خبرداری چې پخوا له رسنیو عکس هم خپور شوی په یو لوی بنر کې چاپ شوی. په خبرداری کې زیاته شوی چې افغان کډوالو ته باید په هېڅ صورت کور او یا موټر په کرایه ورنه کړل شي که نه له سرغړوونکو سره به چلند وشي. معلومه نه ده چې دا خبرداری د سیمې خلکو ورکړی که چارواکو، خو افغانان د پولیسو او چارواکو له خورا بد چلنده شکایت کوي. یوې افغانې میرمنې نرګس موسوي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل بوډا پلاری پولیسو نیولی او په کیمپ کې په خورا بد حالت کې بندي کړی.
زما پلاری بندي کړی، کم ته یې وړی او لا معلومه نه ده چې څه به کیږي. مور مې ویل چې کله کم ته لارمه پولیسو له خلکو سره بد چلند کاوه. د ما په پلار سربیره سلګونه کسان هلته وو. په دې ګرمه هوا کې سل کسان په یوه اوسپنیز قفس کې ساتلی.
پخوا له رسنیو هم یو شمېره ایرانیان له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنې کوي. په ایران کې وروسته له هغه له افغانانو سره د خلکو او امنیتي ځواکونو د بد چلند شکایتونه زیات شول چې ویل کېږي په لږ تر لږه دوو پیښو کې دوه ایرانیان د افغان کډوالو لخوا په شخړو کې وژل شوي. وروسته پیښه د تسنیم دولتي اژانس د راپور له مخې په تهران کې تېره اونۍ شوې، چېرته چې درې ورونه د چړې په ګزارونو د یو ایراني د وژنې په تور بندیان دي. ویل شوي چې دغو افغانانو له وژل شوي ایراني سره د برېښنا د بیلونو په سر لانجه کړې وه. تر دې مخکې د ایران په فارس ولایت کې د سیمې د خلکو لخوا د یو شمېر افغان کډوالو د کورونو د سوځولو راپورونه هم خپاره شوي. ویل کېږي د افغان کډوالو په کورونو باندې وروسته له هغه یوه ډله قهرجنو ایرانیانو برید وکړ او اور یې ورته کړ چې د یوه افغان کډوال لخوا په شخړه کې یو ایرانی ووژل شو. نه ده معلومه چې دغه 19 کلن افغان ځوان ولې د خپل هوټل مالک وژلی، خو مخکې اکثر افغان کارګرو شکایت کړی چې د کار څښتنان یې په وخت او پوره پیسې نه ورکوي. د فارس په خور سیمه کې میشت یو افغان کډوال د کډوالو د کورونو د سوځول کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مردم منطقه بسیار خشمگین شدند و خانه از واره و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشوندند.
ایرنا آژانس د پولیسو په حواله ویلي یو کس دوی ته ځان تسلیم کړی او اعتراف یې کړی چې د خپل هوټل مالک یې په شخړه کې وژلی. د ایران منتخب جمهور رئیس مسعود پیزشکیان هم څه موده مخکې ویلي وو د افغانانو د راتګ مخه باید ونیول شي او هغوی چې هلته میشت دي نړیوال سازمانونه مکلف دي له ایران سره د هغوی په ساتنه کې مرسته وکړي. له ایران او پاکستان ورځ تر بلې د افغان کډوالو د راایستلو پروسه شدت مومي. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت یک شنبې پر ورځ له ایران څخه باندې 3200 افغانان راایستل شوي.
د صفی الله ستانگزی رپورټ اوس پر شوی. یو بل موضوع ته، په پاکستان کې د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي هلته پر میرمنو د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. دوی په وینا د لړۍ په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې تیزه شوې ده. په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا له یو شمېر سیمو پر ښځو د تشدد او د هغوی د وژلو خبرونه خپاره شوې دي. په دې کې زیاتره پیښې ناموسي وژنې بدل شوې دي. اوس پوښتنه دا ده چې په ټولنه کې پر میرمنو د تشدد وجوهات څه دي او د قوانینو پر موجودګۍ سربیره د داسې پیښو مخنیوي ولې نه کیږي؟ د مشال ریډیو خبریاله اسما ګل په دې اړه دا رپورټ راکوي.
خیبر پختونخوا کې د پولیسو لخوا تر لاسه شوی معلوماتو له مخې په تیرو دوو میاشتو کې تر دیار لسو زنانه د خپل کورنونو غړو وچلی، ولی په زیاتره پیښو کې ملزمان گرفتار شوی هم نه دي. په دغه لړ کې مشال ریډیو مردان پیښور او سوات پولیسو سره رابطه وکړه. پولیسو مشال ریډیو له د پیښو په اړه معلومات ورکړل، خو د ځپلې کورنونو غړو ته یې رسایي ورنکړه. خیبر پختونخوا کې د ښځو په ضد ورځ تر بلې زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه د مردان تحصیل کونسلر او د میرمنو له حقونو کارکونکي مهناز مشال ریډیو ته وویل:
مونږ لکم کیسو نمرازی دی وخی یو په ڈی آر سی کې زمون کیس روان دی. د یو زنانا دوه په فیملی کورټ کې دی، نو دا غي درې واړو هم دک یو مسله ده، هم دک خبره کوي چې زمونږ سړي چې دی نو هغه سره نشه کوي. نو هغه وخت کې خو هغه پو یې نشي، په هغه کې لکه دی لري لري پورې لاړ شي چې دا غي خبره لکه ڈی آر سی ته یا فیملی کورټ ته راشي. دی سره د ډیرو خلکو کورونا روان شو.
مهنه زیات کلا چې زنانو سره د کورونا لخوا کېدونکي بچلن نه عملي د بچو ژوند هم په مشکل کې شي.
ډیر ماشومان متاثر شو، لکه هغه وخت کې خو د مور پلار دی ته ونګوري، خزه وای چې لکه ما باندې ظلم کیږي وخی ټکی می خودی خو ماشومان چې دین خو هغه کو خزه لاړه شي پلار کړه کینی، نو داغه د تعلیم نه بچي محروم شي، داغه هغه شانتی سلوک ور سره نه کیږي. کم چې هغه ماشومان لا پکار دي چې هغه تعلیم کی هغه ته هغه خپل ضرورت پوره شي.
د پاکستان د بشر حقوقو د کمیشن راپور ښایي چې په 2014 لسم کال کې 898 خزو جنکه د غیرت په نوم وجل شوی، چې له دغه یو کال تر ټولو لوړه شمیره ده. د بشر حقوقو کمیشن دغه راپور کې د خبره هم په ګوته شوی چې د خزو په وجلو کې د کور یو تن ککړوي، ځکه ټوله کورنۍ د جرم پټولو هڅه کوي او له دغه وجې د زنانو د وجلو ځینې پیښې رپورت هم نشي. د پیښور های کورټ وکیل قیصر خان مشال ریډیو ته وویل چې تاوتریخواله په عامه توګه د نږدې خپلوانو لخوا د کور دننه خزو سره کیږي، او دا په ټولنه کې د جنسیت په بنیاد د تاوتریخوالي یو صورت دی. ولې د میرمنو سره دغه حق شته چې ورسره کیدونکو ظلم زیاتی په ضد غلی پاتې نشي او قانوني لار خپل کړي؟
دیکھیے، بیا یو وومن پروٹیکشن ایکٹ هم شته زمونږ لپاره، یو لایحه عمل مونږ ته ښیي، یو گائیډنس مونږ ته ښیي چې کله په وومن باندې دغه کیږي، څه تشدد کیږي، نو هغې دپاره وومن پروټیکشن ایکټ لاندې هم مونږ سره خپل د درسۍ دپاره مونږ راتلی شو. د وومن پروټیکشن ایکټ لاندې دا ای رائټس پروټیکټډ دي دغه لاندې، او څنګه چې ما خبر او که نور دغه ان د بیس آف کرولټی چې کوم دی، نو هغه هم دا ریزولوشن به کنسیډر کیږي. فار میرج دا به طلاق کنسیډر کیږي، نټ خلا.
ایډوکیټ قیصر خان دا هم ویل چې د یو تن وجل شرن او قانونن جرم دی، باید چې قانون لاس کې وانه خستل شي.
د قتل هم یو قانون دی، د هر چا د پاره چې کوم هغه په تعزیرات پاکستان کې 302 ده، نو هغه که سړی خپل ښځه مړ کړي او که ښځه لګي شي خاوند خپل مړ کړي، یا یو سترینجر یا یو بل څوک مړ کړي، نو هغې د پاره همدا یو قانون دی، همدا 302 به پرې لګي چې د هغې سزا یو عمر قید یا سزا موت ته، سزا موت تر حده پورې همدا یو قانون دی.
خیبر پختونخوا کې د ښځو د وضعیت کمیشن انتظامی مشرې آمنه دورانی مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت سره په شریکه د ښځو سره کېدونکي تشدد ته مخنیوي لپاره د جوړ کړل شوي قوانینو عملي کولو او ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو په حق له غور کوي.
مونږ یو څو شیزونه اوس پلان کوو. نمبر ون دا چې مونږ په دې باندې آلریډي حکومت خیبر پختونخوا کې دغې اویرنس ریزنګ باندې خو آلریډي مخکې نکار کیږي د کورنۍ تشدد په قانون آگاه او پوها باندې. دې کې د ججونو د پولیس محکمې د نمائندګانو د وکلا ٹریننگونه ورسره ورسره چې د سیول سوسایټي چې کوم ادارې دي هغه آلریډي ٹریننگونه کیږي چې د غریلو تشدد څنګه دي هغه کولی. آلریډي زمونږ رادار دلان دي او په دې موږ ډېر سنجیدګۍ سره کار کوو لګیا یو، او د حکومت خیبر پختونخوا پورا دي کې سنجیدګۍ ده.
د پاکستان ډیموګرافیک او روغتیا سروې د 2020 کال سره نه ښایي چې د هیواد کې د 15 نه تر یو کم 50 کلونو مېرمنو کې 80% د خپل کورانو سړو د لاسه پسنه صورت کې د جسمانی او ذهني زیاتې ښکار کیږي او د ښځو سره د تاوتریخوالي زیاتې پیخي هغه کورانو کې مخې ته راځي کوم چې په اقتصادي لحاظ کمزوري وي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې مشال لوته ویلي چې په سرکاري روغتونونو کې طبي کارکوونکو شمیر ډیر کم دی. دوی په وینا د دې له کبله خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د سینټ یوې کمیټې ته د حکومت لخوا وړاندې شوې شمیرې ښیي چې د صوبې په روغتونونو کې لږ تر لږه 1 میلیون نرسان کم دي. حکومت وایي هڅه کوي چې په هسپتالونو کې د عملې دوایانو او طبي مشینرۍ کمې پوره کړي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
خیبر پختونخوا کې ډاکټران او نرسان وایي په هسپتالونو کې د دوی د عملی کمی له وجې یو خوا کې د مریضانو درملنه ډیر اغیزمنه کیږي، نو بل خوا طبي عملی په صحت او په کارکردګۍ هم منفی اثر غورځيږي. د صحت نړیوال سازمان یا WHO د معیار تر مخه په اصولي توګه 10,000 مریضانو لپاره یو ډاکټر پکار دی، خو خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو سازمان صوبایي مشر ډاکټر امیرتاج خان وایي چې دلته په 1,000 نه په زرګونو مریضانو لپاره یو ډاکټر دی او د عملی ډیر کمی دی.
کدا آبادی په لحاظ تا سوال 25 کروڑ آبادی اوس کې دا مونږه تقسیم کو به زر باندې، نو دا زمونږ سره تقریبا چې دینو 2.5 لک ډاکټران پکار دي. او تاسو ګورئ چې په ټول کے پی کې د ګورنمنت او چې کم خلک ته 6-7 کروڑ آبادی ده، او دا غیر لپاره هارډلی زمونږ سره 40,000 یا 35,000 ډاکټران په پرایویټ سیکټر کې بدی کې برابرۍ دي. نو په هغه کې د کا زمونږ سره دوچن کمی ده، نو کوم مطلب دنتا زمونږ سره بزرو بسنه چې
د روغتیا په اړه د پاکستان سینټ سټینډنګ کمیټې لخوا سینټ کې جمع کړل شوی شمیرو تر مخه د هیواد په کچه شوخه 1 میلیون نرسانو کمی دی، او د پی ایم ڈی سی سره رجسټر شوی د 150,000 نه تر 70,000 پورې ډاکټران د روغتیا په برخه کې کار یا پریکټس نه کوي. دغه ډول د نرسنګ سټاف هم تر 1 میلیون کمی دی. د نرسانو سازمان د خیبر پښتونخوا مشر عنایت الله وایي چې دغه شمیره اوس هم ډیره کمه ښودل شوې ده، او یوازې خیبر پښتونخوا کې د 50,000 نه سیوا د نرسنګ عمله پکار ده. دا کم لامل چې د دوی کار ډیر بد متاثر کیږي او د مریضانو درملنه هم
30-40 پیشنٹ ته ایټ ا ټایم هغه ته ډریپ لګول، انجکشن کول، هغه ته کیر کول. په دې وجه باندې زموږ نرسز چې کوم دي ډیر زیات د ټینشن شکار دي. په ایمرجنسی کې باقاعده خلک راځي زموږ سره جګړه کوي، موږ ته کنزل کوي. چې کوم آی سی یو په هغه کې 1 بیډ باندې یو نرس پکاري، او دلته زموږ سره په 18-20 بیډ باندې یو نرس کار کوي.
د ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر امیرتاج خان وایي چې د دې غټ کمی مختلف اسباب دي. ډېر ډاکټران پریکټس ځکه هم نه کوي چې ایم بی بی ایس وکړي، نو هغوی ته هغه شان نوکر نه ملاويږي. یو خو پاکستان کې د کار د امنیت مسله ده، بل معاشي مسلې دي، نو د هغې له وجې ډېر ډاکټران او یا پېښور نرسان بهر ته لاړ شي، او په ګڼ تعداد کې کمی خزینه ډاکټران یا نرسان چې وي هغوی دا واده ورسته خپل پریکټس جاري ونه ساتي.
WHO کرایټیریا دا ده چې په 1,000 کسانو بس یو ډاکټر پکار دی. په پاکستان کې په 1,000 بس نه، چې په 100,000 بس هم یو ډاکټر نشته. کم زمنګ تنخواګانې د بار ملکونو په نسبت باندې ډېر زیاتې کمې دي. درېمه خبره دا ده چې تاسو ګورئ چې د ډاکټرانو د پاره سدو اوسېدو یا د ترانسپورټ او یا سه حفاظتي اقدام نشته. او څلورمه خبره دا ده چې کم سپیشلیست خلک دي، نو د هغوی د پاره د وسه پورې د حکومت سره سد جابونو انتظام نشته. دې د ټولو وجوهاتو له وجې نه زمنګ د مغ نه ډېر زیات برین ډرین کیږي، خاص طور د خیبر پختونخوا.
په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو د اتحادیې دغه غړي وایي چې دا وخت په ټول هیواد کې د 2,000 نه سیوا د ډاکټرانو کمی دی. د ان ای ایچ یا قومي د صحت ادارې شمیرو تر مخه تر کال 2022 پورې ټول ملک کې 1,20,000 نه سیوا نرسانو عمله وه، چې پکې 8,000 روغتونونو کې 14,500 لیډی هیلث ویزیټر یا ایل ایچ ویز او 20,000 نه سیوا مډ وایوز یا تربیه شوي دیانې شاملې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د شماریاتو ادارې په رپورټ کې ویلي چې سږ کال جولای په لومړۍ او دوه اونیو کې د ګرانۍ شرح 1% نوره زیاته شوې ده، چې ورسره د ګرانۍ کلنۍ شرح 25% ته لوړه شوې ده. بلخوا حکومت ادا کړې چې مرکزی حکومت البته چې سږ کال په ګرانۍ کې 6% کمی راغلی دی. خلص بیا وایي چې د حکومتي اداو باوجود د بجلی، خوراکي توکو او دغسې ضرورت نورو شیانو نرخونه ګران شوي دي. عظمت علی شاه رپورټ راکوي.
دا پاکستان د شماریاتو اداري بیورو اف سټټیسټک د جولای د میاشت درې می اونې جاری کړي شمیرو کې وای چې د روان کال د جولای د میاشت په ډومبه دو اونو کې د ګرانې شرحه 1% سیوا شوې چې ورسره د ګرانې سالانه شرحه 25% ته رسیدلې. ادارا زیاتوي چې روانونه د تیلو بجلی د چرګ غوخه او نور خوراکي شیان ګران شوي دي. په مردان کې رکشا چلونکي قسیم ګل مشال ریډیو ته وویل چې د تیلو بیې د ګرانېدو سره په مزدوري بد اغیز پرېوتې دي.
نن سبا د وړو ریټونو ته وګوره، د چینو ته وګوره، چایو ته وګوره، هر یو شیز په وړه روان دی. نو زمونږ د دیاړي مارو خلکو زندګي ډېره په ګرانه تېرېږي. حکومت ته الله تعالی له نیکې هدایت وکړي، ځکه چې کم سړی راشي نو هغه به ځان صفتونه کوي، خو چې به دغه کورسۍ باندې کوي نو اول ځان مړی او وروسته بیا عوامو له ورکوي. نو عوامو له څه ورکوي؟ خو چې 10 روپۍ ورته یو شیز ارزان کړي نو 50 روپۍ ورته ګران کړي. اوس دا په دې میاشت کې وګوره، په 1 تاریخ باندې راته پیټرول ګران شو، په 15 تاریخ راته پیټرول ګران شو. نو زمونږ چې کمی سورلی نو خو مکه زړې پیسې مونږ راکوي یا سیوا پیسې نه راکوي، نو به ټول دومره منډي وهو صرف پیټرول پہ واچو.
د شماریاتو اداره وایي چې د کال 2023 د مې په میاشت کې په ملک کې د ګرانې شرحه 38% وه، خو په کال 2023 د مې په میاشت کې د ګرانې شرحه 12% ده. په پیښور کې یو غیر سرکاري ادارې سره کار کوونکی محمد عارف مشال ریډیو ته وویل که حکومت ورته د ضرورت یو شیز ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي، د کومې لوجې چې د ماشومانو د تعلیم او نور ضرورتونه پوره کول ګران شوي دي.
حالات داسې بدل شو، دومره ګراني شو چې ځان ساتل ډیره مشکله شوه. دې وخت کې زما تنخواه ده 22,000 روپۍ، او یقین کوي چې 22,000 خو پرې دی تقریبا 1,500 کم ځان ساتل ډیره ګرانه ډیره مشکله شوه، ځکه چې یو طرف ته د کور کرایانی شي، بل طرف ته چې کوم دی بجلی د ګیس بلونه شي هغه هم دومره ډیر را روان دي، او بل طرف ته بیا چې کوم دی نو د کور ساتنه شي، سوداګانی شي هغه هم دومره ګران دي. دا څه کسر پاتې وي هغه بیا بیماریانې پوره کړي، میډیسن ټیسټونه نو ډیره ګران شي. نو دې وخت کې یقین کوي چې یو عام سړی د پاره چې کم امپلوئی وي او ورکر وي د هغه د پاره په دې وخت کې ژوند تیرول ډیره ګرانه ده.
د شماریاتو ادارې د کنزیومر پرایس انډیکس تر مخه په کال 2023 کې د پیزار او جامو په نرخ کې 38%، د ترانسپورت په مصرف کې 11%، د تعلیم په اخراجاتو کې 14% او د صحت په مصرف کې 40% زیاتوالی راغلی. دا نوخار اوسیدونکو تیمور کمال مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته په خوراکي شیانو او بجلی باندې ټیکسونه کم کړي.
گرانی د 13 کال په نسبت دې کال چې کومه ده هغه زیاته شوې ده، کومه شوې نه ده. که دې ټیم کې مونږ د تیلو نرخونه وګورو، که د بجلی نرخونه وګورو، او کوم چې د خوراک کم سامانونه دي د هغې ریټونه وګورو، دا د 13 کال په نسبت دې کال زیاته شوې ده. بله دا خبره ده دلته چې هر حکومت راشي هغې هم دا خبره وي چې تیر حکومت دا ګرانی چې کوم ده، دا د تیر حکومت د وجې ده. د نو دلته همیشه چې کوم دی دی سیاسي پارټیانو او دی حکومتي پارټیانو په یو بل باندې الزامونه لګولي دي، خو د دې د مسلې د حل لپاره هیڅ قسمه هلې ځلې نه دي کړې.
د پاکستان د وفاقي حکومت ویاند اتا تارل رسنو سره خبرو کې ویل چې په ملک کې ګرانی په کمېدو ده، او د تیر کال په نسبت سخ کال په ګرانی کې 6% کمواله راغلی. نړیوالې ادارې فینچ ریټینګ د روان کال د جون په میاشت کې جاری کړی خپل یو څیړنیز راپور کې وایي چې په کال 2015 کې به په پاکستان کې د ګرانې شرحه 12 او د سود شرحه به 14% ته لوړیږي. اداره زیاتوي چې را روان کال به پاکستان کې د ترکې شرحه 3% وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
په افغانستان کې د کانکور د وروستیو پایلو په اعلان کې یو خوستی ځوان وجد الله چې په ښار کې له ماشومتوبه پنډیتوب کوي، د 348 نمرو په اخیستلو د شیخ زاید پوهنتون طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. وجد الله وایي هیڅوک باید ځان ته ستونزې بهانه نه کړي، ځکه هر کس کار او زده کړې دواړه کولی شي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې، ورپسې مستاسو لپاره یوه سندره هم ساتلې ده.
واجد الله له غریبۍ په خار کې لاسې رېړه چلوي، له لویو موټرو بارونه راکوزوي، خوشپه او وزګار وخت زده کړې کوي، او بالاخره د کانکور په ازموینه کې د 348 نمرو په اخیستلو شیخ زاید پوهنتون ته پوهنځی ته د بریالیتوب ویاړ لاسته راوړي. نوموړي مشال راډیو ته وویل
د افغانستان د دارو پانه ده چې موږ هلته موږ د کور مخې ته بس ودرېږي او بیا موږ ورسوي، موږ ته د غرمې مړۍ په واخرو کې، موږ ته د خوب ځای برابر کړي، یخچال یخچالونو کې موږ ته پیپسۍ اوبه وي. دا په افغانستان کې نشته او که څوک فکر کوي ډېر غلط. موږ ته د کندرون ډېر په تامه وي، نه ټولو پښتنه رنه کړه، داسې پښتنه کړه لکه د کورنۍ غړي نه چې کوي سات په سات. نوره چې موږ ته یو چې چېرته موږ چې خوستې پنځای ته نه دی په خندي کې وه ډېر خواښ وه. موږ څه کړي دي دې پورې مې وکړل چې زه خپل ځوان ورسوم تر څو هېواد ته د خدمت وړ وګرځم، که شعارونه سې وګرځوم عملي کور پاتې کېږي.
واجد الله په ښار کې له کار او مزدورۍ وروسته د وچې خوړې په سیمه کې د توی له خوې تیږو او خټو جوړ کور ته راځي، د دمې پر ځای تر ناوخته کتاب ګوري او قرار قرار خپله وړتیا یوې داسې کچې ته رسوي چې پایلې یې نورو ځوانانو ته حیرانوونکي ګرځي. د واجد الله پلار دینګل وویل
چا تلیفون ته وکړو چې دوه دې کمې ډېر خوښ ټول شو مو بیا دا وکړو تم چې خدای ټول افغانان دا چا بچی دي داسې دي لکه موږ خپل بچی دا ټول داسې کامیاب کړي. دا افغانستان ډېر روبل دی زبلی دی چې دغته خدمات وکړو دا پخپله ودرو.
واجد الله د مخکې لدې چې وچه خوړه کې ځان ته څو کوټې او وړه حویلي راتاو کړي، د هندوانو په کلي کې د ځینو نورو پښتنو په خوا کې همسایه اوسېدل او لومړنۍ زده کړې هم هلته کړي دي. سرخونکی نقیب رسول کلیوال وایي واجد په خپل لاس په دې لومړني ښوونځي کې شامل کړی و.
ډېر وخت داسې به هم کېدل چې ډېری زده کوونکي به دلته خپل والدین په موټرو کې راوړل، په موټرسایکل باندې به راوړل، وروسته به د ښوونځي له رخصتېدو نه دوی ډېر ښه ارام ژوند درلوده. د واجد الله رقم به په بازار کې ګډې نه چلول، د واجد الله رقم به د فکر او ذهن خپل کورنۍ اقتصاد ته نه و، یوازې د تعلیم فکر به ورسره و. خو دوی بیا هم پاتې برته له واجد الله له اول ټولګي زموږ سره اول نمره و تر اخره پورې، او دا نن په ډېر ویاړ په افتخار په ډېرو ښو نمرو د خوست شیخ زاید طب پوهنځي ته بریالی شوی دی.
د جولای په 20مه د ازموینو ملي ادارې د 1403 لمریز کال د کانکور ازموینې اعلان کړې چې اتل خان رحیم زوی د 395.1 شپېته نمرو په اخیستلو لومړی مقام خپل کړ، چې واجد الله یوازې 11 نمرې تر هغې لږې لري. په افغانستان کې د کانکور په سګنیو ازموینو کې د 12مو ټولګیو څخه باندې 90,000 نارینه او فارغانو ګډون کړی و، چې له دې جملې نږدې 15,000 کسانو د لوړو زده کړو مؤسسو لاره پیدا کړې ده. په ټول هیواد کې د دې کال د کانکور ازموینې په 5 پړاوونو کې اخیستل شوې دي.
لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا زردک لک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا داد پلار نک وطن داد پلار نک وطن کھلے کا باد کا کھلے کا باد کا زردک لک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد اور دے غری غری وطن گل گل د ملت ق